روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه د ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاص زوسې احمد زیم او تخنیکی چارم زموږ همکارانو سره مختوری او د خبرونه د دوی په ملتیا به تر پای پوری تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو، دا چې په افغانستان کې تر ډیره پوری د غاخونو ستونزې زیاتې دي، هلته خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له خپل غاخونو څخه د خاصاتنه وکړي، یا که پوهیږي احیانا په هغه طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحیح دي یا ډاکټرانو ته توصیه کوي دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاخونه د سالم وساتي، د خپل د غاخونو د درملنې په برخه کې دي توصیه ترلاسه کړو، او دا چې څنګه خپل غاخونه سالم ولرو، تر څنګه غاخونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري. پر همدغه موضوع نن خبرونه کې مو بحث ازن کړی کړی دی، او په خبرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې دمدغه موضوعات په اړه باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کړي. په خبرونه کې به را سره د غاخونو او د خولې ناروغي مالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت، ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، او ورسره د غاخونو ډاکټر مینا بهادرزی بنن په خبرونه کې موږ سره اوسي، او دوی به هغه لارې چارې ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سبتوګ باندې ساتنه وکړي، ترڅو د غاخونو له بیلابیلو ستونزو او ناروغیو څخه دوی خپل ځان په امان کې وساتي. اوس هم درنو اوریدونکو، تاسو کولی شي چې د واتس اپ شمیرو له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ، او د غاخونو په تړاو هر هغه ستونزه چې تاسو لري زمونږ درنو میلمنو سره چې ډاکټران دي دغه مسله ورسره شریک کړي، تر څو تاسو دغه ستونزې ته یا دغه کوم مشکل چې تاسو غاخونه لري زمونږ ډاکټر صاحب ورته ځوابوي. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ شمیرو لاله موږ سره تماس ونیسئ، خپل دغه ستونزه مطرح کړئ. 3040300001 دا زمونږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې د شمیرې لاله موږ سره تماس ونیسئ او خپل ستونزې د خبرونه په لړ کې موږ سره مطرح کړي، تر څو تاسو هم شي کولی چې خپل ځواب تر لاسه کړي. اوس مرزو خپل درنو میلمنو ته چې موږ سره وصل شوې دي، لاغوي څه خبرو پوښتو چې اړتیا هم غاخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. سلامونه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب همت، پښتنه بلمړی له تاسو کوم چې اړتیا هم غاخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. بله، دا چې پر دغه موضوع باندې باندې موږ وغږیږي، د اړتیا هم په انسان ژوند کې غاخونه څومره مهم کېدلی شي، کوم وظایف لري، څنګه ترې ساتنه کولی شو، څنګه ممکن کېدلی شي چې د ووري یا هر غستونځ چې د غاخونو لارې انسان ته پیدا کېدلی شي، یا هغه انسان د دغه درد لارې اغیزمنولی شي، پر همدغه موضوع به وغږیږم. اوس هم ورته ډاکټر صاحب سره وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. کراته وی چې غاخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم دي. ډاکټر صاحب همت، تاسو ته پوښتنه راځي چې دا مهرباني.
سلامونه اغلی احمد زی، تاسو تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې. تاسو پوښتنې په ځواب کې ووایم چې غاخونه د انسان هغه مهم اهم عضو دی، هغه چې دولو یعنې د غذایي توکو پارچه کولو، میده کولو، ټوټه کولو، او همداسې خبرو کولو، یا فونتیک چې موږ ورته وایي، هغه تلفظ یا کوم مخرج د حروف چې موږ ادا کوو، او همداسې ظاهري ښکلا کې ډېر مهم رول لري. او کله چې غاخونه خراب شي یا هغه وویستل شي، بیا خبرې هم صحیح، هغه تلفظ صحیح نه ترسره کېږي، او همداسې ژوول هم ښه نه په ښه توګه نه ترسره کېږي، او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنې غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي، او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي، او کیدای شي چې دا هضمي ستونزې هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپل تاسو ورته ویلې چې د دغو غاخونو له لارې ممکن معده متضرر شي، که راته دا شرح کړي وای چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د همدغو د غاخونو د درد له کبله اته معده زیانمنېدلی شي؟
یعنی غټې پارچې نه باید اوسي، چې هغه په خولې کې د غاخو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، ماتې شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي، بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي، او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي، غذایي توتی غتی ورشی غتی میدان شی بیا هغه میدی باندې فشار زیات راځي بعد زیاته موده په میده کې پاتې کیږي بیا د کولمو ته چم ورزی حالتن جست نه آماده کیږي نو دا سبب لدی ګرځي چې دا د میدې همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی. ډاکټر صاحب شکیب احمدزی چې دوی ته هم خره خلاص. ډاکټر صاحب ناروغ غاښونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
په شروع کې باید موږ غاښ تعریف کړو او غاښ وپیژنو چې غاښ څه دی. که په لمب تعریف موږ غاښ ته جوړ کړو، غاښ عبارت له یو سخت نش څخه دی چې په منډیبل او ماکزیلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی یا هم غرس شوی دی چې کتنی او پورتنی جامه که زمون غاخونه وصل شوی دی او سپین رنگ لدی. څنګه کولی شو مونگ دی غاخونه که ساتنه وکو؟ نو په شروع که باید مونگ یعنی حفظ الصحه ته خبره بویسو چې مونگ باید په عام استعلا باید کوشش وکړو د خپل غاخونه بهتره سالمه ساتنه وکړو چې د ساتنه لاری مختلف لاریگان لری چې مونږ کولای شو د مسواک نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د هغو پودرونو څخه مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې ترڅو زمونږ غاښونو باندې کوم ژیړې لایې اوسي یا منګونه اوسي دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه اوسي. که چیرې مونږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو نو غاښونه هم د دې چې مونږ سره یعنی ژمن پاتې کیږي. که مثلا ساتنه وشوي تر ډیره وخته مونږ سره دوستی کوي او که مونږ ورسره دوستي وکړو ساتنه یې وکړو نو هغوی مونږ سره ژمن پاتې کیږي. نو که چیرې ساتنه ونه شي، پاملرنه ورته ونه شي، حفظالصحه یې مراعت نه شي، نو تب بعد وخت مرور د وخت په زمان سره خرابیږي. مثلا کریس ته مبتلا کیږي، غاښ خرابیږي، نو بیا مونږ مجبور یو چې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو او خپل غاښ د تداوي لاندې ونیسو.
مننه ډاکټر صاحب، به هم تاسو ته درګرځم. اوس هم ارزو زموږ بله ډاکټر هم د تلیفون پر کرښه مونږ سره وصله پاتې شوې ده. ډاکټر صاحب مینا بهادر زیده چې له دوی څخه وپوښتو چې په ما اصطلاح کې ورته د غاښونو چینجي ویل کیږي یا بوسیدګي دندان یا د غاښونو بوسیدګي، که تاسو راته ووایئ چې ولې د یو شخص غاښ اته دغه مرحلې ته رسیږي چې هغه د چینجي وهي؟
په لومړی کې سلامونه اونه کې هیله خپل ګرانو هیوادوالو ته او تاسو هغلی اوسېجانو ته وړاندې کوم. انشاءالله چې روغ او جوړ اوسېږئ. څنګه چې تاسو وویلې، کریس دندان یا هم ډینټل کریس او یا هم د غاښونو چینجی، اول وایي چې د ډینټل کریس څه شی ده. ډینټل کریس خپله کریس یو لاتینی کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرشدګي دندان ته وایي، یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي، نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي. په عموم کې ولې چې دا ډېر ډولونه لري، لکه عموم ډول دا ده چې پرایمري کریز ده او بلې سیکنډري کریز ده، چې دا ډولونه ډېر عموم دي. نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده، ریزیجوال کریز، کابیټیډ کریز ده، نن کابیټیډ ټرمپنټ کریز، همداسې نور نو ټایپس هم لري. زه به تاسو ته د پرایمري کریز او سیکنډري کریز په باره کې معلومات درکړم چې موږ ګران هیوادوال ته هم یو معلومات اوسېږي او لږ ځنه ځان ته معلومات ولري. نو وایي چې پرایمري کریز یا هم کریز اولیه چې مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی ده او بعد له هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، همغه حالت ته وایي چې پرایمري کریز، یعنی خپل هغه جاف دهن کې او یا هم د خپل خولې کې خراب شوی وي، د ډاکټر صاحب هیڅ مداخله پکې نه وي، دې ته پرایمري کریز وایي. او بل لرو سیکنډري کریز یا هم کریز ثانویه، چې بعد له دې نه چې ډاکټر صاحب یو ځل مداخله پکې کړې وي بیا هم دا غاښ په کریس سیکنډري ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډري کریس ته مبتلا کیږي. موږ کړنو هیوادوال ته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر صاحب ته ورغلی ده بیا هم دا کریس راځي یا هم دا پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض ته راځي. مونږ څونه نور کریسونه لرو لکه مکولا کریز دا، پروفاوند او سوپرفیشل کریز دا. ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سر او یا هم هماغه سوپرفیشل کریز لري، نو ډاکټر خو نشي کولای چې د دې حالت کې هماغه ناس جنرم دندان چې د غاښونو نرم ناس لکه پل په دندان چې داسې خپله غاښ ژوندی ساتي، دې حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خاطره هغه ایسته کړي. نو دې حالت کې صرف هماغه اوکلوزال سطح او یا هم هماغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه ورنه پاکوي، بیا نور خپل هغه حالت عادي کې ډکوي. د حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو، شاید ډاکټر نه کوم زره د همدغه پوسیدګي یا هم د همدغه دنټل کریز کریز چې ما ویلې سوپرفیشل کوم ساحه کې پاتې وي، یو زره هم چې پاتې وي کې چې همدغه بیرته پیدا شي او یا هم رشد وکړي، د حالت ته بیا مونږ وایو سیکنډري کریز.
ډیره زیاته مننه. اوس هم زو یو اوریدونکو زمونږ سره د ټلیفون پر کار خواصل شید او به وروچی دوی اته ډبل ستونزه لري. سلامونه، وخت په خیر مهرباني که تاسو خپل ستونزه شریک کړئ.
الو السلام علیکم. ما سلامونه.
علیکم سلام مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب، نو تا زنګړ سلام. از سلام ده غفو مشکل دی، دغه غفو مشکل ډاکټر سم زه یو پښتنه کوم، دغه غفو چې برمشي دوبار دکی او بل پښتنه دغه چې د دغه راځي د وای کی ماشوم د مخامخ تر په سر راځي د څنګه شي اسی پری دی دا خونه چې د ماشوم د لسکلن یا د اتکلن ماشومي دا خونه وباسي ک پری دی د غار په سر باندې بل غار د مصد دواله طرف ته دا مې پښتنه و نور ډیره مننه کوم ودان
ډیره زته مننه. ډاکټر صاحب همت تاسو ته به درو ګرځي ګټمن دغه ستونزه تاسو اوریدل د چې زمونږ د غوړیدونکو کې دغه مسله شریک کړم مهرباني.
دا اول سوال لیک تلفون لاره کوي هغه شو چې کوم چې ما تاسو ته وایم راغلم تاسو ورته چې یا راستل چې هغه اول سوال دی سوال یې څه وځو اول څه وځلو.
بل مې ربانی په مجموع کې مغه د ماشومان د غخونو دروتل مسله کېدل چې د غسون دوی شریک کړی ته پم دی تاسو خپل ځواب ورکړي.
هغه د ماشومان د غخونو په اړه چې سوال وکړي دا څه ایثار پسات نه دی کله چې دا خو هغه د شیدو غو چې دی هغه اولیا غو د شیدو کله چې دا وایي موده حد مسوي او سږي یعنی هغه سمو د لچیا لکی او تفایدا شوی او سږي او دایمي راخه هغه موده چې د بیات راوخیږي او خلیته هغه څه پوره شوی او سږي دا د سیمان ته مراجعه او چې هغه ورته باسي لري کوي خپل هغه دایمي غو چې دا غي شاته راوتلی دی هغه سر سره هغه احساس کوي نو چې دا سرپسر دی هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه ځای مکوزي اوسي دی او هغه قوس په کافي اندازې سره دغه کوم تعداد غاښونه چې په خولې کې راخېږي هغوی ته ځای نه اوسي دی بیا دا سرسیدان ورته وروسته یعنی چې څومره زیات چې بیا د هغه دایمي غاښونه هم راوخېږي بیا هغه سلپیچ یا اورتودنسي چې ورته وایي د کېدای شي هغه هم البته کوم دا سرسیدان چې هغوی مناسب وګڼي او هغه دی پلان نو ته جوړي هغه بیا پاره او د نسخه په څیر ته ورته کوي او کدا چې ما دې شیدو مثلا د شیدو غوښه سي دي هم زمان دواړو سي دي او لکشي سي دي دا خپل کیږي.
بله، اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاخون د ساتنې لپاره هم د ماشوم توپ دورې څخه کنه تر هغه چې انسان غټیږي بیا غنور سره د خپل غاخون ته توجه کوي کنه لکه هم د ماشوم توپ نه لکه څنګه چې دوی د شری غاخون ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاخ ساتنې مرحله شروع کیږي.
او ساتنه محافظت یا وقایه چې دا ته غوښنه تور شي یا خراب نشي کله چې هغه لومړی راځي په راتلونکي ځای ته له هماغه وخت ریسو لاستنی کېل چې ماشوم دا باید والدین توجه ولري د لپاره ته هغه مخصوص د سپټونه او یا پاکي سری وقام پاکي پکې دی هغه پښته دی هغه په واسطه باندې خپل والدین باید د پاکو ساتي دا وروسته چې ماشوم څنګه تجاتی دی دا د غرض برستولو توان لري اته والدین هغه ته وښي او عملا خپل غاښونه چې برسوي دا غو سره هم کومک وکي تر څو چې یعنی د غاښ څخه محافظت هم داسې یا د شیدو غاښونه شروع کېږي کله چې غاښونه په خولې کې ووځي یعنی راشنه کېږي راکېږي نو له هماغې مرحلې نه شروع کېږي بیا نو تر څو چې هغه شیدې دایمي اوسېږي یا د شیدو یا شیدې غاښونه اوسېږي د دواړو محافظت او مراقبت ډېر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې دي حالان غاښونه چې جوړولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لور لري ماشومانو همداسې رول زیات ده او یو عمده وظیفه د شیدي غاښو چې ده هغه هغه ځای ساتل د دایمي غاښ ده کله چې بېله یعنې هغه د خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې ده په خپل ځای باندې نه راخېږي انحرافي راخېږي دا لامل د دې ګرځي چې غاښونه داسې کاغذ باندې راشي او د کاوس نه درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره بیا یو غټه ستونزه او داسې نورې ستونزې هم رامنځته کولی شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې د ماشومانو د غاښونو په برخه کې بیغه ډیر کله ممکن د ځینو ماشومانو غاښونه له وخت مخکې راوځي، ځینې ماشومان دي چې له وخت وروسته له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولیږي، بیا دغه برخه کې ستونزه څه ده؟ څومره په دغه مراحله کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسي، هغه خواړه دې ورکړي چې هغه په خصوص د غاښونو په ودې باندې اغېز کولی سي، تاثیر گذار ورته کېدلی سي، مفید کېدلی سي؟ دغه ډول پیښې ډېر زیات شته دي.
ملاحظہ او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو سیستم دي چې موضوعات کله کله دغه کله چې واخ راخیږي دغه وری باندې چې سل ته حبی پروسه شروع کیږي او همداسې ځینې ماشومان چې دا نه راخي او جراحي ته ضرورت کیږي چې هغه وری سر دغه هغه وری چې دغه په سر باندې هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کی او همداسې د یو چیک اپ هغه وزیت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورمونی مسایل کول یا تغذیه کې ستونزې ولري یا الکتروسینه او داسې مسایل د ماشومانو د چې هغه یو وخت چې باید د هغوی سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزیت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کې ځینې مسایل یو کاغه مثلا نه اوسېږي دا موضوعي مسایل پکې اوسېږي نو بیا هغه کیدای شي د غاښو ډاکټر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې دغه پاتله وو چې کله وخت زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي کله چې ډاکټر ته د چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي ماشومان خپل ماشومان ته وي چې مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي ډاکټران هغه ورته باسو هغه دایمي راتلل
مننه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد، تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواع او اقسامو باندې وغږیږو چې خپل غاښونه څو ډول دي، کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي یا ممکن په مسلک موږ تاسو ورته وایو چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي یا نه ماتېږي یا نه خرابېږي، دته خو غاښونو د انواعو په تړاو کې تاسو راته ووایئ. مهرباني احمد صاحب.
تقسیم شوی دی چې یو شیری غاښونه دي او بل دایمي غاښونه دي. شیری غاښونو تعداد چې ده شل دایمي غاښونه دي چې لاس دانې په مکسیلا کې او لاس دانې په مندیبال کې او دی غرس شوي دي چې دا دانې د یو ماشوم خونه کې اوسي. نو چې کله شروع د غاښونو یعنی خروج د غاښونو کېږي د شپږ میاشتنۍ نه د یو ماشوم لاندې سنترالې شروع کېږي خروج کې تا تر بنیم کلمه پوری تر بنیم کلمه پوری دی او ماشوم ټول شل دنی غخونه تکمیلی دی چیکلا بنیم کلم شو دی ماشوم اشری غخونه ټول تکمیل شو نو تر شپ کلمه پوری دی غخونه ټول ثابت پات کیږي یعنی ټول شری غخونه دنیم کلمه نه تر شپ کلمه پوری ثابت پات کیږي چیکلا ماشوم مثلا وده کی رست کی وکلنه تا نو دی اپر یعنی اپر سنترال غاف لیگی چمون مثلا پا همه اصطلاح خلق کنه هم آوری دلی دی مثلا کورانه که هم آوری دلی دی چه وای چه دی ماشوم یو غاف لیده لی ماشوم وکلن شو نو زیادتر کورانه دستی خبری کوی کنه نو چکل وکلن شی نو دی ماشوم دی خوخون دی شیری دی خوخون و لیده لو مرحله شروع کیگه چه وکلنه نه مثلا دا پروسه شروع کیگه تا دولست کلنه پوری د لاسکالنشي د ماشوم دایمي غوښنه ټول پوره کیږي بغیر د اکسلام غوښنه نو په دغه مرحله کې وکلنه کې یا تکلنه کې نه کلنه کې نو د مریض یا هم د ماشوم غوښنه شری غوښنه ولېږي او دایمي غوښنه وځي چې د دایمي غوښنه شمیر هم چې ده دوه دیش غوښه دي که مثلا مونږ اکسلام غوښنه هم ورسره وش میرو که به ویکس دام غاخونه هم اقلی غاخونه مثلا که حساب نکن و دی غاخونه شمیر رزی اتویز غاخوده اتویز غاخوده رزی چه دی اومریز شپار از غاخه پا اپل فکیوسی او شپار از غاخه پلیو فکیوسی نو بغیل مثلا ویکس دام غاخونه کمون مثلا ویکس دام غاخونه تراسو دیخی خروج معلوم نده و بعضی مریضان که مثلا شرکلنه که خروج که بعضی مریضان که تلسکلنه که خروج که اونو اکسدم غاخونه یا عقلی غاخونه چه مون مثلا نرتوائی کنه نو دیده خروج دیسه خاص مدت معلوم نده ده وکلنه نشو و لسکلنه نشو که گیتر پینزیوز کلنه پوره بعضی کسان با تاسو ریدلی چه وای مثلا زبا عقلی غاخ خروج که مثلا عقلی غاخ میووت نو دیده مده معلوم نده امکان دولر دیو شخص یا دیو مریض پشل کلنه که روزی دیو مریض مثلا یا دیو شخص امکان لری پینزیوز کلنه که روزی یا دو مثلا دوش کلنه که روزی نو دیده خاص مدت معلوم ندن
من نردی رضی تمنه او سم ورزو دا وریدین کې پلور چې زمون کوم وریدون کې موږ سره وصل شوی دی او د دوی پښتنه بچی سلامونه وخت مو بخیر میروي
وعلیکم السلام پرشی جان خور سلام تا تا د ازادي رادیو ټول کډ من اردن کلا دی چې روغ جوړ به خور جانې
مننه ژوند دې سمې رباني
الله دې خوشاله کړي زستا چې نشه نه اردن کې الله دې خپل هرمن ویلا ته سلام ډاکټر صاحبان ته وایم الله دې خوشاله کړي ډیر شایسته موضوع متکرې د خور جانې نو زما خپل نظر دغه دې خور جانې دلته اکثره زما دیوالان چې دی مالی دي دې مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې خپل خور جانې کو خبره ده چې د خپل غاښو سره احتیاط مې کوي خور جانې دې څو بیل کې درته وایم اکثر از مر ملګری چې دی خور جانې مالی دي لکه مثال د بادام زونې دی په غاښو باندې ماتي مثال د چارمغز دغه دې زونې د خور جانې دی په غاښو باندې ماتي یعنی داسې کسان دې لري خور جانې چې ولې مثال د خبرې پرې کوي د دې د غچو د چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غاښو د کړي چاغه مثال د خبرې د غاښو په مشکل باندې اخته دي نو په ټول اوریدم کوم مثال د خبرې د اجازه د خپل غاښو ساتنه او چې خورجانې د برسې استفاده وکړي یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نه شي او د دې پښتنې خورجانې د ډاکټر صاحبانو څخه دا دی یا اوله پښتنه دا په دې ډول د خورجانې دلته د اکثر انسانانو چې په غاښو باندې درد دی ډاکټر ته ځینې مثال د ویلات کې نو هغه ډاکټر صاحب بیا یو پیچکاری ورلګي چې مثال د ستا غاښ نشه سي بیا مثال د خبرې په دادر باندې ته پونه کې نو داري مثال د غاښه کاږي نو معمولا چې مثال غاښ ته شل دی سی وای نه نه تر سی یا مثال شل شې نه تر سی دا غاښ بغل ته بل غاښ په دات کوي خورګانې نو ډیر خلک په دا ګومان باندې چې مثال د پیچکاری اند غاښو ته تاوان کوي چې د نشي پیچکاری دغه نتر دغه انسان ته لګي نو ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه لري چې واقعتا دا څه دی مثال دا پیچکاری چې تاوان کوي کنه کوي اډوم پوښتنه مې د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه موزر دی لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلم سو دا د غاښو د zarar د لپاره څومره دغه دی مثال د خبرې ضروري دی دا د پوښتنه د ډاکټر صاحب چې را جواب خو ځان ډیر بخښاله سو
ډیر زیاته مننه ژوند اوسې ډاکټر صاحب مینا بهادر سیم را سره د ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نه بده پوښتنه کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستونزې شریکه کړه بل مثلا تاسو واوریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا دغه د خانيات د استفاده کوي د څومره د غخونو د کیفیت له لاس ورکول د غخونو خرابوالي په برخه کې رول لري.
بله مننه اوسه جانې خپل انستيزي او هم د غاخ پشکره هیڅ zarar بل غاخ نه لري مونږ هغه پشکره هم د غاخونو ډاکټر سیبان هغه انستيزي خپل د توې چې هغه قسمت مګه کاشته ډاکټر سیبان یو غاخ مد نظر نیولې دا مګه غاخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري صرف اما غځي اما قسمت مونږ ته انستایز کوي یا هم قرخت کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پشکره ورکو کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري امکان نه لري بدون انستيزي نه یا صحه انستایز نکو جراحي وشي هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره بل حالت چې دا مثلا ما مخکې وویل چې سپرفیشل کریز او پروفاند کریز دا مونږ پروفاند کریز کې مریض اصل په سلو کې انستيزي ورکو ځکه چې هم هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاخ لمزنه یا هم هغه غاخ مینځ کې ناس جنارم دا پول پلا ما باید مونږ لري کو نو هیڅ وخت امکان نه لري چې مریض دومره درد تحمل کړي او خپل پول په وظیفه انداده چې حساسیت درد لري او درد انتقالوي نو مونږ کله چې مونږ اعصاب کشي کوو یا هم روت کانال ټریټمنټ کوو باید غاخ ته انستيزي ورکو او د وروته ما وینا دا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پچکره کول بل غاخ ته zarar نه لري نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دې امده ډاکټر صاحبانو دا کار منه کوو د څونه کې چې مونږ یو غاخ تداوی کو او بل غاخ خراب کو نو هیڅ کومه ستونزه بل غاخ ته نه جوړوي انستيزي هم پچکره کول بل پښتنه د مونږ د ورور دا چې مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې نو هر شی چې اسلام کې باندونو بدون تل نه هغه هم چنان خپل zarar لري مونږ یو مهمه عامل دا ده چې همدغه استفاده د مخدراتو د چې سبب د دې ګرځي چې غاخ کریس سي صحیح کریس یا هم هم د خپل چنجای غاخونو کې پیدا شي هغه څنګه خپل هم د مخدرات مواد څوک خدای خبر چې هغه لچې نه جوړيږي خراب مواد نه جوړيږي نو هغه مواد نه سم نه دي هغه کله چې هغه مواد خپل خلک یې یا هم لکه نسوار استفاده کوي سګر استفاده کوي بیا بل لغینه خو مخده خلک چې د شان استفاده کوي خپل د خلک پاکوالی ته یا هم اورل هایجن ته صحیح پاملرنه نه لري د شان استفاده کوي نو بیا هغه مواد خپل غاخونه کې پټن فشور کې یا هم خپل غاخونه کاست لري پټن فشور لري هغه نه کاست سره ما پټن فشور کې هم دا مخدره مواد نه وځي نو هغه نه پکی به سبب دې دې چې کاریس کې نو کاریس چې سو باید افسر مراجعه وکړي او هغه باید ارسټی شي
ډیر زیاته مننه ډاکټر سیب احمد تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلې سی هغه ده چې ځین وخت زما هم شړېږي د دغه عوامل څه کېدلې شي اې دم دغه غاخونو د خرابوالي وجه کېدلې سی کنه شته ځین نور عوامل چې وره یا دنه خپل زما دنه خپل شړېږي
عوامل د شړېدل او کوم ټپونه زخمونه چې رامنځته کیږي خپل همدغه غاخونه چې خراب شي بیا کریس د تاسوانو پاکلې بس وکړو بیا داسې تیری تیری څنګه را پیدا کی کړه کله چې غاخ سوری شو کوم مارجنونه یا کناری چې دي شنګونه هغه تیر شي بیا ژبه هم زخمی نو دا خپل د بکل خاطر رخصار چې ورته وای دی ساحه کې هم د کومې د ننې برخه دي زینه هم کله چې د جوړ په وخت کې غاخولان د راشي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي دا عوامل هم کېدای شي خو غیر له دې نه نور کوم مرزونه چې په خولې کې رامنځته کیږي هغه ځینې د غذایی حساسیتونه دي ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایی توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایی توکي دي چې هغه سره حساسیت لري هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایی توکي واخلي بیا هم داسې خولې پخېږي او شړېږي او زخمونه رامنځته کېږي یو دا لامل ده همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنې پاک ونه ساتل شي صفا نه شي نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي هغې ساحو کي او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود انفکشن چې رامنځته کېږي په منځ د غاښونو کې یعنې غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولېږي نو دا هم نور عوامل دي او داسې وایرسونه هم دي ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي لکه په شونډه کې هم داسې یو تبخال چې ورته وایي هرپس سمپلکس وایرس چې د انفکشن ده او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیداسس یا ورته وایي یا فنګس فنجي د فنګس له وجې له کانډیداس البیکانس یو انتان ده او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کېدلی شي. نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري، کله چې تراما ترزیز یا ناقص دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کېښودل کېږي، او کله کله هم چې ناقص هغه پورکریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل، یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکېږي، بعد یو عمده لعمل دغه مسله چې په هغې کې په ډاکتر صاحبان هغې کې پام شي باید وساتي او چې ساتي انشاءالله، هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي. کله طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې موادو په واسطه باندې سریک شي، نو دا هم داسې زیږه سطح رامنځته شي، هغه زیږوالی ولري، نو دا هم عوامل د دې ګرځېدلی شي. چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده، مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه، دا کوم تنباکو یا همداسې سګرټ چې ده، سګرټ کول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي، همداسې کاهلان هم دي، نو مشران په دې باندې دغه دي. دا لامل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي، او خصوصا تنباکو او سګرټو دا چې دي بیا د کانسرونو لامل هم ګرځېدلی شي، ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده، او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي، هغه په حجراتو کې د جی این ای تخریب سبب ګرځي، بیا دا یو خپل حجرات چې کله تخریبیږي او جی این ای تخریب شي، دا د کولای شي چې همداسې یو ناقصه رشد رامنځته شي، او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې وردیږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد صاحب، به هم تاسو ته در وګرځېږم. ډېر کله د غاښونو خرابېدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبويي پیدا کړي یا هم نور ستونزې دې ته پیدا شي. د دې پوښتنې ځواب وروسته تاسو نه واورم، اوس هم ورځم کې واوریدونکې دی د ټلیفون پر کارخه له دې څخه به هم پوښتو چې دې ستونزې لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم خورجانې، تاسو ستاسو ډاکټر صاحب باندې ته سلامونه او نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو دایمي همکار او اورېدونکی چې تاسو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې،
مهرباني.
مننه. رښتیا هم غاښونه خو په ژوند کې د انسان لپاره یو مهم نعمت الله راکړی او ورکړی ده، نو له غاښو سره باید لکه څنګه چې محترمه طلصاب وویل ډېره ښه توصیه یې وکوله، سې کلک شان نه کې پمات موږ سې کوچني وو. رښتیا هم دا بادام او دا مندکې مو په کوچني نعمته ولې، خو متاسفانه چې عادت زموږ وایي توانستم نه دانستم چې دانستم نه توانستم، نو دا یو ډېر پرځای مقوله ده. نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول، هغه غاښونه ټول تک تور شو، مات شو، له بینه ولاړو، اوس مې نور غاښونه ایښي دي. نو موږ ودې نوي نسل ځوانانو ته ټولو ته دا توصیه ده چې په موږ خدای ځوان تیر شو، کلک شان ما په متوي او زور ما پر راولي، په برسې وهي، مسواک وهي، چې دا سنت طریقه ده. نو زموږ له محترم ډاکتر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي. لومړی، دا سي اوازي موږ ارو موږ څه غاښونه ژدو، نو دا یا په اوري کې دا پلاستیکي اوري په هغه کې غاښونه کښېږدي، بیا دا زموږ په اوري پورې بندې کي، یا په دې غاښو کې په خوله کې یو پایې پاتې په هغو نورو پایو پورې دا غاښونه دا ځانه بسته کړي. اوس موږ داسې اورېدلي دي چې وایي په اوري کې غاښونه ښول کېږي، یعنې دې هېڅ شی نه دا غوښه لاندې بل اړیکې ته رسي، هر ځای ته سي رسي، وایي په دغه طریقه سره دا نوې تخنیک او صنعت راغلی د په اوري کې دننه غاښونه ښول کېږي. آیا دا حقیقت لري په علمي لحاظ ممکن ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو مرګریو اوري وینې کېږي، سماز یې شي ځینې وښنې لباس زینه کوي، نو دا یو مریضي ده، دا یو ارسی مریضی ده او د دې علاج چې شه ده او بل موږ څه خوړو شان وخورو د مرګري یا مفتو کښنه په خوړو د خور شه له کښمش خورما او پښته او د خوړو شان د ترلګي او خلک د تاریخ شي یا مرچ په کښي واچي سترغاشي د سیا نسوار نو دا په دې لحاظ باندې څه دلیل لري ولې په خوړو شي تر دوت کیږي په ترخشي باندې د ترکیږي نو دا پښتنو په جواب په هیله مننه
ډېر زیاته مننه مننه شونده اوسې ډاکټر صاحب احمد صاحب اوس په دغه پښتنو تر وګرځي چې څنګه همیشنی اوریدین کې تاسو خمه تر کړی دي یو دغه خونه دی خودل تړه باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې دغه خونه بخله کې وسیله دی لبا نسب دي اوس وایي چې ووري کې خودل کې ور سره د ووري وینې کېدل دغه ستونزې دغه څنګه اوریدین کې درلودلې چې د پښتنو تک تاسو وایي
د دې مننه خپل سی باید شروع کړو په څنګه جواب کوم چې تاسو ویلې چې باسي مریضان د خلې د بدبوی نه شکایت کوي مثلا خلې بدبوی وي مثلا د دې نه شکایت کوي کوم چې تاسو په شروع کې هم دا وری وکړه مثلا موږ خپل غاښ سره ملګری پاتې شو نو غاښ هم داسې دی چې د ژوند تر پایا پورې موږ سره ملګری پاتې کیږي که چیرې موږ د غاښ ساتنه وکړو نو غاښ هم تر آخر د ژوند پورې موږ سره ملتیا کوي نو موږ که چیرې د غاښ ساتنه وکړو د غاښ حفظسي امرات کړو غاښ وساتو مثلا په ورځ کې درې ټایمې نشو کولای برس کړو نو په دوه ټایمې باید حتمي او ضروري برس کړو که چیرې موږ یو څه ځای خواستو نو غاښ زموږ نه خرابېږي او دې ته د مخلې بدبوي هم ورسره نه پیدا کوي نو د خولې بدبوي لاملونه زښت زیات دي د تیزاب د معدې هم کېدلی شي د یو انسان خوله بدبوي کې مثلا د معدې تیزاب د چا زیات شي خولې نه بدبوي شي مثلا پلاک اوسي په غاښونو کې جیل لکی اوسي وری التهابی اوسي نو که دې حالاتو کې خولې مثلا بدبوی زخت زیات اوسی نو کچری وګورو مثلا د دې تداوی وکړو موږ باید یو مالش ډاکټر ته مراجعه وکړو ترڅو د خپل د خولې بدبوی هم له مایسي اوسو او خپل د خوخو تداوی هم په وخت سره وکړو نو د دې د مریض پښتنه ته مریض پښتنه د دوه پښتنه دی راوسی وا چې پښتنه فکر کوم په دې شکل وا چې وای د بعض مریضانو غاښونه له شیرنی باب او مرچو خوږو تر خو سره درد پیدا کوي شروع کې هم ډاکټر سه بیادواری وکړله چې زموږ غاښونه چې دي مثلا پیټو فیسور زیات لري زموږ خلفي غاښونه چې دي پیټو فیسور زیات ده زموږ غاښونه نو کله چې موږ شیرنی باب خورو یا اسیدي شیان خورو زموږ په غاښونو کې یعنی پیټو فیسور کې اسیدي کېږي او په عامه اصطلاح کې موږ وایو زیاتره توجه موږ نه کوو په درې وختو کې مثلا نه کوو درې ټایمه برس نه کوو حتی زیاتره داسې هم مریضان ما اوریدلې دي چې په هفتې هفتو خپل غاښونه نه برس کوي نو چې کله موږ شیرنی باب وخورو یا قندیاتونه زیات استفاده وکړو نو هغه زموږ په غاښونو کې نښلي سریخ پاتې کیږي نو مریض هم توجه نه کوي یا مثلا شخص هم توجه نه کوي غاښ خپل نه برس کوي نو هغه په پیټو فیسور کې پاتې کیږي نو ساحه میکروبي کوي او ځکه زموږ خوله خپله خوله چې ده په هم اصطلاح جاف دهن دي او شخص دې ده له میلیونونو او میلیاردونو میکروبونو څخه ډکه ده که چیرې مثلا موږ شیرنی باب خورو یا اسیدي شیان خورو چې کله موږ بیرته مثلا توجه ونه کړو برس نه کړو هغه کوم څه وکړو چې زموږ شیرنی باب مثلا گیرش پیدا کوي یا مثلا اسیدي شیان خورو گیرش پیدا کوي بیرته مثلا موږ برس نه کړو توجه ورته ونه کړو هغه هلته پاتې کیږي او ساحه میکروبي کوي یعنی هغه ساحه باید دې کریس کیږي چې کله کریس وه د شخص یا هم د مریض غاښ کویټي پیدا کوي کویټي پیدا کوي چې آسته 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 د خپل کویټي مثلا د کریس خپل شروع د کار شروع کوي آسته 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 مریض په تنګوي نو چې کله د مریض غاښ مثلا کویټي مخته راغله د اول کریس تبدیل شو په دوم کریس د غاښ مینای خراب کړه او بل خبره هم زه باید یادوري وکړم چې زموږ په بدن کې یوازینی شخص یوازینی عضو د بدن چې ده هغه غاښ ده چې یو ځلې تخریب شي دوباره نه جوړېږي د غاښ مینا د امینوبلاستو حجراتو څخه جوړ ده چې یو ځل تخریب شي نو دوباره نه جوړي کې. مثلا د بدن نور اعضاو ته مونږ وګورو، لاس او پښه او سترګې شو، مثلا پستوکه شو، نور اعضاو دي چې کله مثلا د تخریب شي هم ضربه ویني، تروما ویني، نو دا بیرته قابل د برگشت دي، بیرته زخم سو ورځې بعد مثلا سو مدته بعد بیرته جوړيږي. خو یو ځل کې یو شخص یا هم یو مریض د غاښ بنا تخریب سوه نو بیرته جوړول ناممکنه خبره ده، نو بیرته نه جوړیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې مخکې له تداوي نه مثلا هغه کوم هغه چې دي تدابیر چې دي موږ باید مد نظر ونیسو او پاملرنه یې وکړو. نو زیاتره مریضان داسې دي چې د هغوی غاښونه له خوږو سره درد کوي، علت یې څه ده، تداوي په کوم شکل ده؟ نو د زیاترو مریضانو ما په شروع کې مو ویلي چې د هغوی د غاښونو یعنی پیټو فیستولي ډیپ اوسي، چې کله شدي باب یا مثلا اسیدي میوه خوري د دوی په فیستولو پیټو فیستو غاښونو کې نسپیږي او دردونه پیدا کوي، چې باید دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپلو د غاښونو کوم غاښونه چې تور شوي دي یا مثلا کریس لري، اول کلاس کریس لري، نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر یې زر تر زره باید ورته ډک کړي او په خپله تداوي مخته راشي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مینا جان هم را سره وصله پاتې شي، دقیق څه خو پوښتو چې ډیر کله دغه غاښونه مانګ نیسي، دغه مانګ د پیدا کېدو لوامل څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه مانګ د مخې لاړ سي، یا البته د غاښونو له مخې د پاک سي؟ په همدې موضوع به تاسو سره مغږیږو. زموږ بل اوریدونکي هم دی چې د دوی پوښتنه به مخکې به اوسه پوښتنې ځواب کړو. سلامونه، وخت خیر، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
وزاج سات سلامونه، ډاکټر صاحب سلامونه، چې زما را غوړټول سلامونه، عبدالرحیم محمد جان د کندهار څخه تماس
یو. مهرباني، تاسو مو پوښتنه مطرح.
زما پوښتنه خو ډاکټر صاحب ډېر ګټورې خبرې وکړې، کینه ډېر ښه خوند وکړي، ډېر د خیر کار دی، د زیاله وزنه ورکسته ستو ستم سلوانه ته داسې غوړ کړو. خو زما یو تجربه ده، زه په خپل څنګه وخت مسواک وامه او چې مخفن به ډېر مسواک وامه، سار وخت مسواک وامه او بل زما ګور د چات د ډاکټر صاحب ګور مسلمان او ورون چې د علماء د کول شمه ور دي، د ډېر وخت زه وامه د ماستان په میټر کې په اوله کات کې زاجا په دوه برکات ته پچا ده، په درې برکات کول ولا شریف جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان. زما زمون د زما لور د زما کشره د نوکر دوله د وشنخته یا د کړي دي اکثر یا خراب یا څه دي. زما ډیر وبد د وروسته پر مې یو کښل د نیمه د کړي د نیمه د کړي د مسواک وامه او په درې برکات کې دا درې شان وامه. دا زما د مسلمانات ته څه د دادی و چې ان شاء الله غږ په ژوند نه خراب.
مننه ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسه ډاکټر صاحب بهادر زی، تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي، مهرباني زبر کړه چې غاښونه ډیر کله مانګ نیسي، دغه مانګ له مانګ زوړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي، دغه عوامل تاسو که وې؟
هو دغه مانګ مونږ کولای شو چې ورته وایي چې رسوبات یا هم هغه تجمع مواد غذایی هم مونږ چې هغه ډوډۍ خورو، هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګیږي یا وړه وړه سي، خپل غاښونه سطح اپروکسیمال لري، هم جمع قسمتونه چې غاښونه یو بل سره څنګ په څنګ دي، هغه ځایو کې د ډوډۍ بندیږي. کله چې همدغه مریضان یا هم هیوادوال هغه غاښونه فلاس یا هم نخ دندان یا هم د غاښونو تار نه استفاده کوي، نو هم هغه ډوډۍ یا هم هغه مواد غذایی هم هغه غاښونه کې بندیږي. زیاتره د منګ دندان چې موږ وګورو یا هم همدغه غاښونه منګ چې ده، زیاتره د هغه قسمت کې د خولې چې زبه هغې خواته ده، د لاندې غاښونه او پاس غاښونه هغې خواته دي، او د منځ د غاښونه یا هم کولای شي چې ورته ووایو چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بیند غاښونه زیات اوسیږي. او دا د غاښونو منګ دوه قسمه اوسیږي، اول کې پلاک اوسیږي، بیا کلکلاس ته تبدیلیږي. پلاک څنګه؟ لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي، یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجن خپل غاښونه نه برسوي، لکه یا ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غاښونه برسنه کی، خپل هم د غاښونو په سطحه باندې، خپل غاښونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک اوسیږي، خپل غاښونه باندې دا چسپیږي. او دا بیته وی پلاک، او دا سده خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان او برس دندان استفاده کی یا مسواک د لری کیږي. او کدا لری نه کی دا استا تبدیلی کلکلاستا یا هم منګ دندرین چې هم هغه پلاس تبدیلی کلکلاستا، او دا ډیر کلکیږي. کله چې دا کلک سو نو بیا د هوادوالته یا هم مریضانته ډیر مشکل را تي هغه خپل په برس باندې پکې یا هم غیر ممکن ده هغه بیا په برس باندې نه پکېږي یا خاص ماشين لري په نوم د اسکلر چې دا خپل غخونه منځل کیږي یا شته شوی دندان ورته وي چې د مرحله تاسکلنګ وي او بیا په دا خپل منګ کولای شي ته کلیسه دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی او کله هم دغه من زیات په غاخونه کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګیری و نشي یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه و نکی خپل غاخ شاید تک سپینو سیږي اما غاخ لویږي ډیر خلک شاید اوس شاید موږ اوریدونکو وایي چې ما غاخ تک سپینو او خطا سودا ولی یعنی دلیل سو کله هم دغه کلکولاس یا هم امدا منګ دندان خپل غاخ باندې زیات وخت پاتې شي خپل بیره یم دا غوخ مکان نیولای دا یا هم پرډنټل لګامنس جنجیبا هغه کې شاملېږي د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا او بکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې نه کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنس خپل زوب شو نو هم دا غدا چې چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي غوخ نو هم دا چې غوخ خوري اوله یو درجه دوه درېم درجه مخه خپل درجه چې پوره کړل خپل غوخ غوښدي نو خپل ګرانه هوادوال تم دا تاسو کوم چې کله منګونه منګونی وغه خونه منګونی و ډاکټر داتمن مراجعه وکي هغه پاک کی پاکري وکي ځکه چې هغه بغیر خپل د غخونو کلینیکو کې دا کار کوي یا سکرین کوي په ماشين د سکلر باندې هغه نه په کور کې کوي نه په فلاس باندې کوي نه په مسواک باندې پکېږي او نه هم په برش دندان باندې پکېږي
ډېر زاته مننه شوندې سي ډاکټر صاحب احمد تاسو به به هم وګرځیږم چې ډېر کله غاخونه خپل رنگ له لاس ورکې لکوړاندې چې ډاکټر صاحب بهادر زم مرتي اشاره درلودلې ده ډېر شمیر کسان چې غاخونه لري یا سپین وی غاخونه خپل د غاخونه جلایش په خپل ځان باندې پاتې کی په خپل ځای کې ولی له وخت تیر دو سره د دوی غاخونه خرابېږي تلته دغه د غاخونو د رنگ د پیکا کېدو یا د هغه جلایش تل مزتللو عوامل څه دي
د غاخونو تغییر د رنگ چې دا او مختلف عوامل لري په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو یو هغه خارجي رنگونه ورته وایو یو اکسترنل سټین دی یو انټرنل دا انټرنل یعنی خارجي او داخلي الکترون لري خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي لکه غازدار نوشابي شوي همداسې کافي یا قهوه شو او همداسې غلیزه تور چای او د رنګ مواد چې په مجموع کې همداسې او کوم نباتات چې دي یا کوم سبزیجات او دا هم یعنی تاثیرات لري د ته مونږ غا خارجي تغییر د رنګ ورته یعنی عوامل چې زیات د غاخ په سطح باندې تغییر د رنګ ایجادوي په مجموع کې د غا همداسې دوخانيات او سیکرت او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولای شي او چې سبب د تغییر د رنگ وګرځي یعنی په دغه په سطح باندې او تغییر رنگ رامست کوي یو داخلي عوامل لري عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاخ ضربه وخوري یو تراما په غاخ باندې وارد شي او په غي کې د غاخ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراین او واړه واړه عروق شاریه یا مورخه چې دي پری کپلری او دا چې ورته وایي هغه ستله طبي ستله اغه شلیږي یعنی چې کله وش کېږي دا په غاخ په منځ کې نه ته وینه تجمع کوي او د دې په واجب بیا دا وینه الته چلخته شي او دا تجزیه کیږي په هیموګلوبین تجزیه کیږي په هم باندې او داسې په اوسپنه باندې تجزیه کیږي او اوسپنه د غاخو په د ننې برخه ټیوبولونه ورته وایي په غاخ په ساختمان کې چې دا غي کې رسوب کوي او دا هم لامل د تغییر د رنگ ګرځي او د زیات ناروغان حکایت په دې کې وایي زما غاخ یو سومه اشتې مخ کې ضربه خوړلې او سورس پورس باندې دا تغییر د رنگ زیاتېږي توريږي او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنگ رامنځته کیږي نو دا هم یو بل لامل د وزینې سیستمیک ناروغیان دي او د زیړی د اغه جان د سیا زیړی یا زردی چې په دری کې ورته وایي دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاخونو تغییر د رنگ په د زیړ شکل باندې راوګرځي او دا سی کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي یعنی په اوبو کې فلورایت زیات وسیږي یا کوم د ماشومتوب په وخت کې اغه هم د فلورایت زیات مصرف کړي وسیږي دا هم یو بل لامل ده کوم ساحه کې چې خصوصا په بو کې زیات اوسېږي په ماغه کلی کې او په ماغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاښونه تغییر درنګ کوي او داسې ټاکه ټاکه او خال خال سره غاښو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنګ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نو دغه مسائل دي. بیا د دې اصلاح میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاښونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې هم ځینې کریمونه شته دي چې غاښونه سپینولی شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنګ چې رامنځته شوی هغه پاک یو لري کې او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري ځینې په خپل ډینټل آفیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې بیا وسایل لري او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي د هغې په واسطه باندې هم کیږي چې ځینې رنګونه زیات شمیر هغه عوامل چې ما وویل هغې کې اوسېږي نو هغه رنګونه هم د هغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوخیږي. او که بیا داسې کیږي چې کوم رنګونه چې اصلا د میتودونو باندې نه پکیږي هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوی روش او تکنیک د پنامه د کمپوزیت وینیر ورته وای نو د هغه کوم موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحه چې دی هغه غاښ چې تغییر درنګ کړي هغه پوښول کیږي او یو ولایب دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنګ لامل چې دا د سن زیاتېدل دي یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمره زیات د پاره کې هم یو تغییر د رنګ رامنځته کیږي او دغه علت چې دا د مینا د غاښ چې دا یا پاسنۍ برخه د غاښ چې نامل یا مینا ورته وای هغه د همدغه زیات کارولو لوجې نه مثلا یو کس چې شپېته کاله او یا کاله ډوډۍ خوراک کړی دی کار غاښونه کارولی دي یادمن نو دا یو څه مینا چې دا د تخریبیږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت کمیږي او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې د هغه ته دینټین وایي یاد چې ورته وایي هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې نو هغه بیا زیړ ښکاري. نو دا تغییر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده یا په دې کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژوي یا ناسالم عادات لري مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژوي پارچې د یخ ژوي او یا نور داسې ناسالم خپل نوکان ژوي له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړه شي او هغه لاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغییر د رنګ د غاښو دي.
مننه کوم. ورسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب له تاسو نه به پایلو کړی چې څنګه کولای شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. اغلی بهادر زینبه دغه پښتنو کوچی ډاکټر صاحب کې تاسو راتوي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه سم ومینځو سم وساتو او بل اخر سالم غاښونه ولرو.
مننه سجنې. مونږ کولای شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراد کو بلغه نه کولای شي چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورال هایجین یا هم غاښونه برسول دي د خولې د جوف پاک ساتل دي چې مونږ باید ورځ کې اما 24 ساعت کې سلوري ساتنه کې 2000 خپل غاښونه برس کو. سهار د خایستوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي نو اما شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي د خوله میکروب زیاتوي نو مونږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوا ډول ته هم دغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کی او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د همشویا د ځینې خپل د همشویاګان دي خپل بوتل کې دي هغه یعنی خپل پیمنځل کې غوښنه پیمنځل کې چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي زیات استفاده نه شي او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي په وخت باندې برس کول په وخت باندې ماوتواش استفاده کول او دغه چې څوک لري باید افسټلار سي هغه ځان ته نایټ ګارد واخلي هغه باید لري سي نو زما توصیه همدا ورته چې 2000 خپل غوښنه برس کی او خپل خوراک کې زیات متوجه اوسئ نیوټریشن کې ځکه چې خپل مواد غذایی ډیر زیات رول لري کوم کلسیم یا هم ویټامین ډي دا زیات واخلو نو موږ غوښنه ډیر سالم اوسئ.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب احمد زی بیا به هم تاسو در وګرځو کې تاسو په نظر شری کې چې څنګه ممکن کېدل شي چې سالم غاخونه ولرو هغه ډول غاخونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغي څخه په امان کې پاتې سي
ډیر مننه اول اوسه او ټول ته ځوایم چې دې غوړ چې خيستا غاخونه او مثلا سالم غاخونه
bale ډاکټر صاحب همت تاسو نه د پښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر اوسېک مصر شریکي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاخونه ښه وساتو
د غاخونو د ښه ساتلو لپاره څو معیارات یا څو فاکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو یو هغه سي پایده یا اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو هغه موضوع د برشنګ یا د برسکولو ده کاغه د مسواک په شکل سره اوسېږي یا کوم هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم اجر او ثواب لري او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقی په شکل یا الکتریکی دي او همداسې نور منور لغله لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کیږي دا موضوع د بل د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي نه چې د هر تار په واسطه باندې هغه مشخصه طبي تارو په واسطه باندې او بل استفاده د موضوعشونو یا د هنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي او د رژیم موضوع د چې زیاتره سبزیجات او میوجات د هم زیات رول لري او پروتینی رژیم د هم کول شي او ډډه کول د کاربوهایدریتونو نه او قندونو نه یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غوښو کې کوم کسان چې بې نظم غوښونه لري یو موضوع چې ډیره مهمه ده کوم کسان چې غوښونه داسې سر په سر دي یا بې نظم دي کاغو واګي دي هغه غوښون دغه غوښونه پاکول ډیر ستونزمن ده دغه شخص لپاره نو هغه باید سیمپیچ شي د هغه ورتون سیم مخکیم چې اشاره وکړه تر څو غوښونه خپل قوس ته منظم شي او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکيږي او دا هم دغه فکرونه چې پام کوم ساتل شي ان شاء الله خاصلو سفلا غوښنه به ولرو
ډیر زیاته مننه کوم مننه تاسو ټول ډاکټر صاحب نو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو مننه خو وخت ولري ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غخونو او د خلې ناروغي مالج ډاکټر صاحب شکیب احمد زید غخون ډاکټر او همدارنګه ډاکټر امینه بهادر زید غخونو ډاکټر چې موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستي و تر بیا چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذکر کو په لاله لمس پر وخت ولري
ډیر تلو نستا دی خراشه نه صحت کا ډیر تلو نستا دی ستادی ستادی نن کما مجرندا نار واخ لگ روا کا روا کا رات یو جام را کرا 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 کا را کا سنچلی ونیشن بس خون پیدا کا پیدا کا